دی لجنو بهرنوی اثر صرف جدل بدلی شي. یو امریکای ډالر 5.5 افغانۍ 15 دیرش بله، یو یورو 15 افغانۍ 50 بله، یو انګلیسي فوټ 14 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 بله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ 50 بله، او زر پاکستانی کلدار 540 افغانۍ.
د افغانستان د کرکټ د منډو شمیر یو سل لس دی، 15 سوځېدلی دی او 2 ور روان دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیری شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله مونږه ځلونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې په دې خبرونه کې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ دی وی اوسیدونکو ستونزې څېړو. شل کالنه خالد وایي څو کاله مخکې د دوی په کلي د تلافي ځواکونو په بمباریو کې ټپي شوې ده. خالد وایي پلار څو کاله مخکې له دې نړۍ سترګې پټې کړې او کورنۍ بې وزله ده. دا غواړي چې ورسره مرسته وشي تر څو په خپلو پښو ودرېږي او د ګرځېدو توان پیدا کړي.
زه خالده یم، له غزنی نه. په داسې مشکل لرم چې نه د مېډیا کې یو 15 کاله کېږي.
علت څه دی؟ والې مایوبه شوې.
دا خو نو ته بمباری کېندلې.
څنګه قصه وکړه؟
زه داسې وم چې خپل کور کې وم، اته ته بمباری وسوله.
ولسوالی
څنګه کې کدل ته دادی نارادال وو ته تیاری به پکې دي چې هغه باندې بمباری کله ته هغه سلطوي نو کور کې به مال کې
په طالبانو بمباری کوله.
او په هغه باندې
ته ایتاس په کورم بم ولیدو.
او د نو په کورم بم مال کې د کورین دا ته خراب کوزم زښنې سلام کور خو خیر بل کورم جوړ کو.
او نو کورانه کوم چاته زیان و اوخته؟
نه، اینو په کور کې بل څه نه یو خالص زخمې سم.
اوس څنګه د خپونه مالولې؟
او شپه څنګه کله کې دا ټول وخت هم دې کرا باندې تیر شو. په دې فور تلاله مال ته څنګه سي زخمې سره ما کابل تلاله سم. اې خو دې وایې لسین دا هم دلته په افغانستان کې خنا کېږي. یو څو وخت هم دا راستي بیا خپل یو دوه کله تاسو ته وګورئ استم بیا خپل شکیږي هغه دوه کله سم ورته وکړه ته هم داسې ولا مې دي شالات مې تراغون نه به تر سلو بیا لاړه ما کابل ته بله شفاخانه د دې سرې میاشتې شفاخانې ته ورغلم. اکې هغه بیا هلته ویل چې ولې دې دومره وخت ایستلی ده؟ پښې دې بېخي کږې سوي دي. هغه ډېرې په غوسه ولې بیا هلته عملیات راته وکړو کالبان یې راته جوړ کړل. موږ بس تا کومک را تاسره کولی شو چې خاص تا ته کالب جوړ کړو. اکې نور همکاري موږ ناسته تا سره دای موږ په وسط را دي هغه کالب یې راته جوړ کړو. هغه سره مو ناسته یو څه وخت مې دلته کور تېر کړو. بیا لاړم چې څه ورته هغه ویل چې وخت ډېر زیات در باندې وتلی ده. هغه موږ د عملیات به دې نه کړو نو وخت ډېر در باندې وتلی. هغه ما قسمه شی واخیستې وای که دې خارج بس لري از خارج دې شي.
یعنی وای تاسو امکانات د جوړېدو شته؟
او هغه هم داسې خبر کې وویل چې یعنی بعد امکانات ستاسو شته او خارج کې او په افغانستان کې نه.
اوس تاسو څه غواړئ؟
اوس دا غواړم چې ما سره دا چې څه همکاري تاسو کې یاست یعنی خارج ته که نو خپل خو دومره وخت نه لرئ خارج ته لاړ شو. دومره وخت په دې کې روان دي تېر شو سي نه دا شپه ګوه کاله کېږي چې ځان داسې معیبه یمه دمه تا څو وای خو د وخت دی ویل به دا وخت سره باندې تېرېده. ټول وخت مې هم تاسې خوښنه او په درځو تکلیف کې تېر کړو. ټول کور را سره په بله خوا ده.
څومره چاره به یې ملاکه ده؟
او هغه وایي چې دا د کوم لا کې دا یې صادر شتو کې ده
یعنی امکان درغېدو ده شته.
او هغه خو پېښور کې داسې نه وي، نو کابل کې بیا هغه وایي چې رغېږي نه.
اوس که تا ونه لېږي څوک خارج ته او مرسته درسره ونه شي، نو ته به څه وکړې؟
څه به نو همداسې په دې غمو په دې دردو کې وخت تېروم.
موږ به کوشش وکړو چې تاسو سره مرسته وکړو، وګورو چې دا موږ هرڅه تر کوم ځایه رسېږي.
تا به زه ډېره مهرباني ما سره کور خوشیانې که تاسې ما سره همکاري نه وکړي، زما ټوله آینده خرابه ده. من ټول وخت خرابه اوسم، دا څوک حال امر نه ټول همداسې په غمو په تکلیف کې تېر کړم.
موږ د خالدې ستونزه د عامې روغتیا د وزارت له سلاحکار ډاکټر عبدالصبور نریمان سره طرحه کړه.
ما تمام مشکلات که همشه محترم ما با رادیو آزادی در جریان گذاشته
ما تولی در ستونزی چی دیگه خور لازده رادیو سر شریک کرده وی وارده در دیل پاره چی در ستونزی پر پرا معلومات ولرو چی چرا پا کم زاکی لگه دلی ده در پشو حرکتی چنگ ده در ملا کم برخی زیان منسوی باید در تول معلومات رو لاسه کرو. باید پوسو چی پا افغانستان که در تداوی امکانستا کنه. معمولا د هغو معلومات له مخې چې عصبي رشتې زنمنې سوي که نه او د تداوي وړ ده که نه او دا چې پښې فل سوي نو زموږ سره دې اړیکه ونیسي. موږ به د زیاتو معلوماتو لپاره دوی دولتي روغتون ته معرفي کړو، معاینات به یې وکړو، د ملا عکس به یې واخلو تر څو دا معلومه کړو چې ستونزه په کوم ځای کې ده.
یوازینۍ ستونزه چې د خالدۍ لري دا ده چې وایي اقتصادي ستونزه لري او نشي کولی چې د هیواد نه بهر د تداوۍ لپاره لاړه شي. دا وایي چې تر اوسه هم د دې د ملا نه چا یو عکس نه دی اخیستی. نو تاسو به د دې کار دپاره څه وکړئ؟ څه ابتدایي او وروستني امکانات لرئ؟
ما در داخل افغانستان فقط در بعضی از شفاخانه‌های شخصی
موږ د افغانستان د نن په ځینو شخصي روغتونونو کې د ایم آر آی یا سیټ سکین امکانات لرو. په خواشنۍ سره چې په دولتي روغتونونو کې نه لرو، نو یوازې په دولتي روغتونونو کې د ایکس‌ری امکانات لرو. دا خو د یو ځل له موږ سره اړیکه ونیسي، موږ به د جمهوریت روغتون د اعصابو څانګې ته معرفي کړو، د ډاکټرانو مشوره اخلو تر څو وینو چې د دوی ستونزه تر کومه حده ده او د تداوي وړ ده که نه. تر هغه وروسته د معاینات له مخې د هغو مرستو له مخې چې موږ ورسره کولای سو د ترکیې په هیواد کې د خپلو روغتیا امکانات له مخې د تداوي لپاره به نور ګامونه واخلو. دا دې پورې تړلې ده چې موږ د حل لاره ولرو. نو په هغه صورت کې چې دا ناروغي د ترکیې په هیواد کې د علاج وړ وي، موږ حتماً د دې د تداوي په برخه کې اقدام کوو.
تر اوسه دا ډول ناروغان چې په جګړه کې زیانمن شوي دي، تاسو یې خوانه ترکیې ته لیږل شوي چې هلته یې درملنه شوي وي؟
په مجموع کې ځینې ناروغۍ چې په افغانستان کې د علاج وړ نه دي، چې کېدای سي په جګړې پورې اړه ولري یا نه، یا د زړه د ناروغۍ په څیر ناروغۍ، موږ د داسې ناروغانو اسناد او معاینه تکمیلوو او لیږو یې ترکیې ته. د غوښتلو یا نه غوښتلو په برخه کې ترکیې ډاکټران تصمیم نیسي. په هغه صورت کې چې په هغه هیواد کې د دغو کسانو د درملنې توان ولري، موږ ته خبره کوي چې دا ناروغ موږ ته راولیږي، موږ ورسره همکاري کوو.
دا عامې روغتیا د وزارت په وسیله بهر ته د دغو بېوزلو کسانو د لیږلو بهیر څه ډول دی؟ څومره امکان لري او څه ډول مرسته ورسره کولی شي؟
ما یک پروتوکول هم باید کشور ترکیه
موږ د ترکیې له هیواد سره یو پروتوکول لرو، د هغو ناروغانو په اړه چې په افغانستان کې د علاج وړ نه دي او په ترکیې کې علاج کیږي. د ترکیې له ځینو روغتونونو سره په همغږۍ کې موږ د ناروغ ټول اسناد څېړو، بشپړوي او بیا ترکیې ته لیږو. ترکیې ډاکټران بیا په هغو روغتونونو کې چې په دې برخه کې کار کوي هغوی نظر ورکوي چې دا ناروغ د علاج وړ دی که نه، نو بیا ترکیې ته د هغوی د انتقال لپاره اقدام او همکاري کوو.
او ډاکټر صاحب، خالده څه وخت تاسو ته درشي؟ کوم وخت ورته ټاکئ چې د درملنې دپاره یې ورسره خبرې وکړئ؟
کېدای سي ستاسو په وسیله زموږ د ټلیفون شمیره ترلاسه کړي او موږ کولای سو د همغږۍ له لارې هر کله چې غوښتې وي د رسمیات په ورځ زه هم په خدمت کې یم، د دې لپاره چې زموږ د دې خور ستونزه اواره سي او یو ځل بیا له روغتیا ډک ژوند ته راوګرځي. له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوو.
یعنې تاسو ژمنه کوئ چې دغه خالدې سره به تاسو مرسته کوئ؟
تا اندازه که امکاناتی
تر هغه اندازه چې امکانات اجازه را کوي.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤولینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د پولیسو سرحدي قومندان لوی پاسوال محمد شفیق فضلی په دې وروستیو کې گاونډي هیواد پاکستان ته یو رسمي سفر درلود. د حقیقت سره په دې خبرونه کې مخاغل فضلی د همدغه سفر په سرحدي سیمو کې د امنیت د ټینګښت او نورو اړوند موضوعاتو په اړه پوښتل دي. ملتیا مو کړی
فضلی صاحب، په دې وروستیو کې تاسو ګاونډي هیواد پاکستان ته سفر کړی و، که درته ووایئ چې هلته مو د خپل پاکستاني سیال او نورو چارواکو سره په کوم مسایلو باندې خبرې وکړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. څرنګه چې تاسو په جریان کې، زه د یو لس کسیز ګروپ د وزارت خارجه یو نماینده هم زموږ سره په ترکیب د هیئت کې وجود لرو. د پاکستان د لوی درستیز په غوښتنه مونږ یو سفر درلود، کاري سفر پاکستان ته لاړو، اسلام آباد ته ورسېدو. همالته د پاکستان د جنرالانو خانه په میدان هوایي د پنډی کې چې جناب سفیر صاحب مسزه هم تشریف درلو، ډېرو ګرمو او په ډېرو شاندارو مراسمو مونږ پذیرۍ وشوه چې دونه احساس د قدردانۍ کوو. په اسلام آباد کې مې د خپل درې ورځني سفر په لړ کې د افغانستان سفیر جنان مسازي، د پاکستان د ملي دفاع وزارت د لوی درسي سرپرست او رئیس ارکان ډګر جنرال محمد اشفاق ندیم، د ستر د ځمکنیو قوتونو د اوپریشن رئیس تورن جنرال امیر ریاض، لسم کل اردو قمندان ډګر جنرال امیر جاوید، په بلوچستان کې د لسم کل اردو قمندان ډګر جنرال ناصر خان جمجوا، په خبر پختونخوا کې د لسم کل اردو قمندان ډګر جنرال هدایت الرحمن، او د سرحدي قمندان سره په جلا جلا توګه لیدنه وکړه. د دغې لیدنې او ناستې په ترڅ کې مې لومړی په خیبر پختونخوا کې په یو ښوونځي د ترهګرو برید په کلک ټکو وغنده، او د تسلط مراتب مې وړاندې کړ. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان او پاکستان هر ګاونډي هیوادونه دي چې تاریخ په اوږدو کې دیني، اسلامي، کلتوري، فرهنګي او تجارتي نیک اړیکې درلودلې دي. اوس هم د دواړو د هیوادونو خلک په خپل منځ کې تګ او راتګ او ښه مناسبات لري، ولی متاسفانه په تیره لسیزه کې دغه اړیکې د یو شمیر کړیو او ترهګرو ډلګیو لخوا د خپل غیر انساني او غیر اسلامي کړنو ترسره کولو په موخه زیانمنې شوې، چې اوس مهال د دواړو هیوادونو وګړي دغه تروریستي ډلګیو د ترهګریزو بریدونو قرباني. همدارنګه مې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ښو اړیکو په ټینګېدو ټینګار وکړ. تاسو ته معلومه ده چې اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مخ په حقېدو دي، او اوس مهال یو ښه موقع ده چې دواړه خواوې د ګډ دښمن پر ضد نه ستړې کېدونکې مبارزه وکړي، ترڅو دواړه هیوادونو خلک د دغې کارګړنې پدیدې د شومو کړنو ښکار نه شي. همدارنګه ډګر جنرال محمد اشفاق ندیم او د پاکستان د ملي دفاع وزارت د کل اردو قمندانانو د خپلو خبرو په لړ کې راسره د دواړو اړخیزو همکاریو ژمنه وکړه، او ټینګار یې وکړ چې په دوستۍ باید اعتماد وشي، او موجوده ستونزې تفاهم او خبرو لارې حل او فصل شي. په دغه لیدنه او ناسته کې د دواړو لورو لخوا په پاکستان کې د افغان مهاجرو د ستونزو په هکله خبرې وشوې، او د پاکستاني لورې لخوا د مهاجرینو د نه ځورېدلو هوډ راسره وشو. وایې زیاته یې کړه چې افغان مهاجرین باید د جرایمو ترسره کولو څخه لرې واوسي، د طالبانو څخه ملاتړ ونه کړي. د دواړو اړخیزو ناستې په لړ کې د دواړو لورې لخوا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ښې همغږۍ، د ترهګرو او تروریستانو، د مخدرو او ممنوعاتو توکو او د کچاک او د سرحدي تریو په ځانګړې توګه د توپچي اندښتونو څخه د مخنیوي، د استخباراتي معلوماتو تبادله کول، او په ډیورنډ کرښه د امنیت د لا ټینګه په مخه مو ژمنه ترسره کړه. یادونې وړ ده چې په دغه سفر کې راسره د سرحدي پولیسو د قمندانۍ د کشف رئیس او نور هیئت هم چې مخکې مې هم تاسو خدمت ته عرض کړو، د خارجه وزارت محترم استاذ صاحب موږ سره په دې هیئت کې شریک وو. زموږ سفر ډېر ښه، ډېر په لوړه کچه وو. هغه خبرې چې موږ دوی ترمنځ د ډېر ښې فضا نه برخورداره، امیدوار یو ځکه چې دا ستونزه تنها د افغانستان نه ده، د بیرن ستونزه شریکه ستونزه ده دواړو ملتونو ترمنځ. دواړو ملتونه غواړي چې امنیت سوله کې ژوند وکړي. حاکمیت د سوال لاندې په دواړو ملتونو کې باید دران نه شي. نو په دې منظور زمونږ خبرې ډېرې ښې. امیدوار هم یو طرزالعمل چې پیل هم زمونږ د کار لاندې ده، زمونږ په شورای امنیت مقام کې امیدوار چې دغه پرینل شي، هغې نه وروسته به انشاءالله دواړه جنبه به دې خبرو ته وعداره وي، وفا به لري چې ځکه چې د دواړو ملکتو د خیر او د پلاس دپاره ده. نو که چېرې د دواړو ملکتو امنیت جوړ شي، نو هم به ملت د افغانستان ارام وي، هم ملت د پاکستان.
بله جناب فضلي صاحب، دغه خبرې پخوا هم شوې وي، مثلا د پاکستان د لوی دریسي اسرائیل شریف راتګ دلته افغانستان ته، بیا د افغانستان د لوی دریسي تګ خبرې پخوا هم شوې. ولې افغان امنیتي کارپوهان وایي چې دغه خبرې په عمل کې نه ثابتېږي؟ یعنی څونه تاسې باور لرئ چې پاکستان دا ځل په خپله دغه همکارۍ او همغږۍ کې چې له افغان ځواکونو سره یې خبرو کړي دي، په دې کې به دښمن پاتې شي؟
خبره خدا ده چې مخکې هم موږ د اصول لیدنې کتنې لرلې، ناستې ولاړې مدرلې، او دا وارې هم موږ اول زموږ جلتما رئیس د جمهور یو رسمي او کری سفر زموږ دوست ګاونډي هېواد پاکستان ته درلود، چې اولین سفر یو. او په زمون کې د دوی د نظامیانو، د دوی د ملت، د دوی تجارانو سره مخ مخ خبرې وکړې، او ښه پیغامونه یې د دوی لپاره لرل. او پاکستان مملکت هم باید په دې پوه شي چې بدون د افغانستان د دوی امنیت هم نه بهتریږي. دواړه امنیت د ډیورنډ کرښې نه سرچشمه اخلي، فلهذا باید د دواړو قدمې باید نیک وي، او په زمون کې عمل باید دقیق وي، صحیح وي، ځکه چې دا بانګري نه د افغانستان لپاره په ګټه ده او نه د پاکستان لپاره، ځکه چې دا ستونزه تنها په افغانستان کې نه ده چې موږ د جنګ ښکار یو، د داخلي جنګ چې په موږ باندې تحمیل ده. ولې پاکستان هم دغه ستونزه ډېره لوړه کچه لري. نو امیدوار چې زمونږ مهاجرین په پاکستان کې ژوند کوي، زمونږ خونشری کوي، رفت آمد سره لرو، زمونږ مریض هملته ځي، د دوی خلک رفت آمد کوي دلته، د تاریخ د اوږدو نه د دوی موږ سره رفت آمد و. فلهذا دا ښه خبره ده چې موږ شریک دښمن چې هم د بشریت دښمن ده، هم د ملتو دښمن ده، دا په ګډه موږ لمانځه یوسو. او په زمون کې موږ هغه څه وړې زړې خبرې چې په راتلونکي کې لرو کول وي ته په همدې لارې حل.
بله تاسو وویل فضلي صاحب چې دوی په خبرو کې دا هم وویل چې افغان مهاجرین چې دلته دي، په کار ده چې دوی د طالبانو نه ملاتړ ونه کړي. آیا دوی کوم داسې شواهد وړاندې کړل چې پخوا مثلا افغان مهاجرینو په پاکستان کې د طالبان نه ملاتړ کړی دی؟ دا خبره په کوم اساس دوی کوي؟
خو داسې مستند اسناد نه موږ ته چا رایا کړي دي، نه یې وجود لرلو. ولې په دې باندې تماس ونیول شو چې امیدوار یم چې دې په ارتباط موږ هم خپل پیشکش چې لرلو، وړاندیز مو چې لرلو، ما ورته وویل چې موږ نه شو کولای چې هغه مهاجرین چې دلته په پاکستان کې ژوند کوي، د هر مهاجر په نوم سره موږ یو نفر ترهګر وبولو. باید تشخیص شي هغه څوک چې د ترهګرو سره اړیکې لري، که پاکستان ده، که اوغانا ده، که هر دنیا کونجو کې نر سړی ده، د ملک د ملت دښمن ده. فلهذا موږ نه شو کولای چې هر مهاجر ترهګر وبولو.
بله داسې راپورونه هم خپاره شوي چې پاکستان په پام کې لري چې د ډیورنډ کرښه چې ده چې اوس په رسمي ډول نه ده منل شوې، په دې باندې یا دیوال ودرېږي او یا هم اغزن سیم ته وکړي، په دې اړه باندې څه خبرې وشوې مثلا دغه موضوع؟
خو دا خبره خو ډېر د اوږدو نه په دې خوا روانه ده. ولې تر اوسه په د افغانستان ملت تر اوسه په دې باندې دا د ملت فیصله ده، دا د افغانستان د خلکو فیصله ده، دا د نظامیانو تنها فیصله نه ده. هر وخت چې ملت وختنه دی، ملت دی وختنه سره مطابق و نه زمانه مغا کار ته سر کوي. مونږ د خپل ملت خدمت گزاری، مونږ د هیچا نوکر نه یو، مونږ یو مستقل هواد دی. هر مملکت سره مونږ خې اړې کلو، هر وخت د پاره مونږ د همسایه سره خې اړې کلو. د هیچا هیچ وخت مونږ په چا باندې تعرض نه کړه. ولې مونږ د همسایه نوم دا خوښ کو چې افغانان به عزت خلک دي، لږ ورسره وکړه زیات ورسره کوي، اسان طلبه خلک دي. نو موږ ټول همسایه هم په دې باندې پیژنو چې موږ د یو قدرتو سره لاس پنجندر نامه کړی ده. فلهذا زه امیدوار یم چې افغانستان ملت خلک وپیژني. دغه مشکل د ډیرنګ مشکل چې دا ډیرنګ مشکل اصل د دو مملکتو مشکل سوء تفاهمات د سرحداتو نه شروع کیږي. موږ هغه څه چې لازم دي، یا د سرحد د ډیرنګ په اوږدو کې، یا په نورو سرحداتو د افغانستان کې، مونږ هر وخت کوشش کوو چې مونږ مسایل د سولې تفاهم خبرې چې جدیږي رمنځته راځي باید تفاهم په اساس حل کړو. نو دغه موضوع د افغانستان د ملت موضوع ده، هر وخت چې ملت لازم وویني مګر هغه سې بکر نه کړي.
بله، په لسګونه راکټونه په کونړ باندې ورېږي، دغه شان د ځمکې لارې هم موږ څو ځلې شاهد یو چې ګواښونه شوي دي، تهدیدونه شوي دي. په دې موضوعات خبرې ونه شوې چې
په دې موضوعات هم خبرې وشوې. بخیر، دا باندې موږ خبرې وکړې چې د راکټونه چې راځي خلک تهدیدېږي، خلک وژل کېږي، خلک کوچ دپاره آمده کېږي، منطقه ترکي موشي منځځي، تاسیسات زموږ دي منځځي. دوی ډېره په جدي دا خبره وکړه چې مونږ تر اوسه پورې هیڅ نوه دا کار نه ده کړی. ولې استثنایي شکل کله کله مخالفین چې دی مونږ د سرحد نه ایخوا دي، کله د دې خوا نه مونږ تهدید وکړو، تاسو خوا نه مونږ همغه هدف ده، کله کله یو تعداد توپچي مرمۍ مناسب ځای کې ثبت نه کوي، ایخوا دې خوا ځي، اساسي هدف نشو مونږ منځ وړل. نو کله کله سوی تفاهمات په دې جدي چې په دې اعتبار ما ورته وویل چې تاسو هغه نقطه چې تاسو د کمربند مربوط ده، د خط سپریم مربوط ده، همغه تاسو حفاظت کوي، هغه نقطه چې مونږ مشکل لرو مونږ خوانه تاسو تهدید دي مونږ حفاظت کوو، په لحاظ ته مرمۍ بونه تبدله کیږي او د افغانستان خلک به آرام وي او مشکل مونږ تاسو سره دي مشکل هم ورځ په ورځ کمیږي.
بلې، په خو د تقویې عملیاتو یا حمایوي عملیاتو خبره شوې، مثلا ک پاکستان عملیات کوي، دغه افغانستان به حمایوي عملیات کوي چې هغه کم ترهګر چي دي هغه روان وړي د هغه پولیس نه دی خو، او هم چې نن کدي خو ته عملیات کوي هغه به حمایوي عملیات کوي. د موضوع باندې خبره ونه شوې، د کله پیلېږي
کو دې موضوع؟ خو ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې تقریبا یو شاید لاس پندلس ورکی یو طرز العمل وجود ولري چې نه وجود د کار لاندې ده، چې ټول دا مسایل دي، که ګډ عملیات دي، که تبادله د اطلاعاتو ده، که بي سي مي ارتباط دي، که سیمدار ارتباطات دي، که ناسته ولاړه ده، که عبور و مرور دي، د اشخاص او پرد غیر مسؤول ده، که د توریزم د القاعده خبره ده، که د مواد مخدر خبره ده، په سرحد کې په دې باندې ټولو باندې طرز العمل فلم وجود لري، کار پر روان ده. امیدوار چې ډیر زر نتیجه ورکړي، نو وروسته د دواړو ملکتونو مطابق دغه طرز العمل خپل فعالیت ته دوام ورکړي، چې هم په سرحد کې خدای دې وکړي چې امنیت تامین شي. هغه څه چې پاکستان دوستان وایي، هغه دوی عملي کې کوم چې موږ وایي موږ عملي کوو، ان شاء الله چې ملتونه به راځي.
بله، د مخدر مواد قاچاق په اړه هم ویل کېږي چې مثلا وسلوال مخالفین تر ډیره د مخدر مواد قاچاق کار د دې لخوا دوی پیاوړي کېږي. په دې برخه کې څومره جدي اقدامات شوي سرحدونه؟
د قاچاق په ارتباط خو موږ مشخص په دې باندې خبرې وکړې، ځکه چې تنا د قاچاق موضوع نه ده، د توریزم موضوع ده، د القاعده موضوع ده، د قاچاق انسان موضوع ده، د جرایم سازمان یافته موضوع ده، د مواد مخدر موضوع ده. په دې باندې ټول باندې موږ له اداره له خبرې وکړې، او په دې ارتباط موږ ښه دستوردونه هم فعلاً تر اوسه پورې لرو.
څه دستوردونه مثلا؟
خو تقریبا اشخاص افراد یو تعداد قاچاقبران چې دي موږ دستګیر کړي دي. دلته ما مخکې تاسو خدمت ته راځم، خو تقریبا موږ دستوردونه چې فعلاً لرو د سرحد په اوږدو کې صرف بدون د نورو ځواکونو نه سرحدي پولیسو هم قرباني ورکړې ده، هم د سرحد نه دفاع کړې ده، ځکه چې د سرحد نگهبانان دي. او که چیرې سرحد نه سرحدي پولیس دفاع ونه کړي، امنیت به بیا په دې شکل په افغانستان کې نه وي روان. موږ تقریبا 928 نفره دښمن تر اوسه پورې د سبت معربې نه خارج کړې ده، تقریبا 530 کسان دی زخمیان لري، 699 کسان موږ نیولې دي مختلفو جرایمو کې، 340 میله موږ وسله لاسته راوړې ده تر اوسه پورې، تقریبا 340,000 نه لوړې موږ مهمات مرمۍ مختلف ډول مرمۍ نیولې دي، مهمات مې نیولې دي، 3 ځل مرګ مو د وسکټو سره نیولې دي، 140 تر دې واسطې مو لاسته راوړې دي چې نیولې مې دي، د مخالفینو نه 14 په مخابرې مو لاسته راوړې دي، 1,400 ماینونه مو تثبیت کړي دي، کشف کړي مو دي، بیا هم خنثی کړي دي، 1,025 کیلوګرام مختلف نوه د مواد مخدر توکي مو لاسته راوړي دي، 1,590 نفر مو د پایګر سره د پیټي باسر نیولې دي، تقریبا 2,250 جرم مزمکه مو د کوپلار نو تر اوسه پورې کړي ده. په همدې ډول تاسو سرحدي پولیس، بر اتخار پولیس، د عزت نړډکو پولیس هم قرباني ورکړي، تقریبا 233 کسان موږ شهیدان ورکړي دي، 4,300 کسان زخمیان ورکړي دي، چې دا صرف د افغانستان د عزت، د ناموس او د وطن د پرد ساتلو په لاره کې شهیدان لرو، زخمیان لرو. شهیدان د خدای رحم وکړي او زخمیان د خدای شفا ورکړي.
بله غیر دینه چې موږ پاکستان سره ګډه پوله لرو، مثلا د هغوی سره خبرې شوي، تاسو ویل چې په طرز عمل کې ځینې شیان راغلي دي چې سر به پلي شي، د نورو هیوادونو سره چې کومې ګډې شریکې پولې لرو هلته حالات څه ډول دی، مثلا امنیتي حالات
نشته؟ ما مخکې عرض وکړو چې هر ځای کې چې انسان ژوند کوي هملته مشکلات هم وجود لري، په سرحداتو کې پوره دنیا کې دا مشکل وجود لري، یا زیات یا کم. ولې که چیرې دوه مملکتو ترمنځ تفاهم ښه وي، مناسبات ښه وي، نو هر وخت دپاره فاصله نږدې وي، بیا ضرور دې ته نه ده چې یو قمندان عمومي خبر شي، هغه کمیسار، هغه قمندان د پستې، هغه قمندان د خط، هغه مشکل حل کوي. چې ما مخکې تاسو خدمت ته عرض وکړو، موږ د شپږو ګاونډۍ مملکتو سره انشاءالله اړیکې ډېر بهتر دي، خصوصا په دې درې نوي کال په جریان کې چې اوس روان ده، موږ درې څلور سفره تاجکستان ته لرل، چین ته مو لرل، او ازبکستان ته مو لرل، او ایران ته مو دوه درې واره سفر لرلو، او فعلا مو د ډیورنډ د خط فرضي خط چې دا فعلا د پاکستان سره رفت آمد په دې مسئله باندې ډېر ګرم روان ده، چې دوی هم ډېر علاقمند دي، نظر یې ښه ده، امیدوار چې د ټول سرحدونه چې د افغانستان سره ګډه پوله لري پیلا ورځ په ورځ بهتری ته روان یو، نتیجه انشاءالله ښه ده، تفاهم شته، وړې زړې خبرې چا ته پیدا کېږي موږ د تلیفونو په واسطه حل کړو، د کمیسرانو په واسطه حل کړو. موږ زیات مشکل چې لرو د بیرن په فرضي خط کې لرو چې په دې باندې هم د دې کار روان ده، په نورو سرحداتو کې الحمدلله په وخت زمان رسیدګي کوو، او کومې ستونزې چې پیدا کېږي مستقیم د سرحدیانو ترمنځ په باندې خبرې کېږي، او بیا که چیرې لوړ مشکل پیدا کېدل بیا د مشرانو سره شریکو، او د وړې خبرې چې د قانون مطابق د سرحداتو دي هغه موږ خپل حل کړو، سرحداتو د خپلو اولادونو په سرحد کې دفاع کړې ده. او بل زموږ سرحدي قوتونه ښې سلې ته ضرورت لري، ښه تجهیزات ته ضرورت لري، هوایي کومک ته ضرورت لري، ځکه چې کله کله موږ زخمي او شهید چې مستقیما دښمن سره په مقابله کې شهید کېږي یا زخمي کېږي، د هغې په انتقال کې باید جدي پاملرنه وشي، او نوره امتیاز باید سره څه د نورو پوست په اعتبار باید لوړ شي، ځکه سرحدي پولیس هغه څوک دي چې شپه ورځ په کار د ملک د وطن نه د ساتنې په دفاع کې ولاړ خلک دي، ښار نه ګوري، کور نه ګوري، اولادونه یې په میاشتو میاشتو نه لیدلي، ولې سر د وطن په دفاع کې امتیاز هم باید سره څه ډول لري. او بل مکافات و مجازات و اصل زرین اصل ده، په دې اعتبار ته هم باید سرحدي قواو ته زیاته توجه وشي، ځکه چې سرحدي پولیس اته نوي فیصده قرباني ورکوي، او د وطن او د عزت په لاره کې او د خدمت په لاره کې ولاړ دي. او زه بیا هم د افغانستان شریک ولسونو او ملت ته اطمینان ورکوم چې سرحدي پولیس به انشاءالله په دې قوت په دې ظرفیت چې اوس هم لري سر به ورکي او سر نه
ساعت یک بعد از ظهر با وقت افغانستان.